په داسې مهال پیلېږي چې په کلیوالو سیمو کې جګړه ده او په ښارونو کې مقناطیسي ماینونو او چاودنو د ویرې فضا خوره کړې ده. د لیکوال په باور د سولې په خبرو کې لا هم د دواړو اړخونو ترمنځ واټن زیات ښکاري او سخته به وي چې ژر دا فاصله راکمه سي. خو ورځپاڼه لیکي تر اوسه پورې د سولې په خبرو کې شوي پرمختګونه د امریکا د مخامخ فشار په پایله کې وو، او له دې وروسته هم ښکاري چې امریکا به خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. د لیکوال په وینا همدا چې د خبرو له بیا پیل سره خلیلزاد دوحې ته ځي او بیا کابل ته راځي او دلته د سیاستوالو تر څنګ له حکومتي مشرانو سره هم ګوري، نو ښکاري چې امریکا غواړي دا پروسه چټک پرمختګ وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې دویم پړاو مذاکراتو په تړاو لیکلي چې د جمهوریت پلاوی د افغان ولس له بېلابېلو خشونو سره د سولې په اړه مشورې کړې او بیا یې له ولسمشر غني سره شریکې کړې. ولسمشر غني هم ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره د دغه پلاوی ملاتړ کوي. وړاندې ټینګار شوی چې دا مهال په ملي او نړیواله کچه له طالبانو ستره غوښتنه د تلپاتې اوربان منل دي. هیواد دا هم لیکلي چې امریکا هم په دوحه کې د سولې لپاره د خبرو دوهم پړاو له پیل سره سم طالبان د هدفي وژنو مسؤول بللی دي. لیکوال په بېلابېلو ولایتونو کې د خبریالانو مدني فعالانو وژل کېدو په تړاو لیکلي، دې ټولو اندېښنو او پر طالبانو ملامتیا اچولو ته په کتو سره ستره غوښتنه دا ده چې طالبان دې ژر تر ژره اوربند وکړي چې د ملکي افغانانو د قرباني کېدو مخه ونیول سي. هشت صبح ورځپاڼې هم د قطر دویم پړاو مذاکراتو په تړاو سرلیکنه کړې ده. وړاندې په سرلیکنه کې راغلي اړتیا ده چې لومړی د اوربان په مسلې هوکړه وسي. لیکوال ټینګار کوي چې د تاوتریخوالي د کموالي موضوع دومره هم پیچلې نه ده چې دواړه لوري ونه توانېږي چې توافق پرې وکړي. خو په خبرې که چیرې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد جوړ او پر طالبانو فشار زیات سي، ممکن یاده ډله تاوتریخوالي کموالي ته غاړه کیږدي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګې وهلو یا نیزه بازی په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
مقصد 200 کاله یې د نیزه بازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزه بازی کوله، بابا مې نیزه بازی کوله، نیکه مې نیزه بازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنری او فرهنګي جاج اخلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مور دی، د یو کشور ثروت مدین دی. ټول
په فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره د هغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و او چې بیا به زه کله کلی ته لاړم، بیا به مې یو غزل ولیکم، یو شعر به مې ولیکم، ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه کله واوري.
کله په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واورې.
د خواږ آشنا بڅ صفات بیان کوم، ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوګاري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
که څه هم جګړو او ناامنیو لامله ګڼ دودونه لمنځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزه بازی کیږي. د غزای اوسیدونکو وایي د اخترونو، نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. له غزنی نه زموږ همکار د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
د دا د هغه ډول غږ دی چې پخوا به د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزني کې د سانګې یا نیزه‌بازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزني په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ یې له تېرو دوو پېړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې ویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې کې د بعضې مشیرانو د شلګر یا پرځې کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مسود 200 کاله یې د نیزه‌بازۍ ورزش کړی دی. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه‌بازۍ کوله، بابا مې نیزه‌بازۍ کوله، نیکه مې نیزه‌بازۍ کوله. نو لوغ راسې تقریبا چې زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې کې په غزنی کې نیزه‌بازۍ ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور آخوا په پنجاب کې هم په سانګه وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګه وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت دې د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه‌بازۍ ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنې داسې د نیزه‌بازۍ په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نشته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزني کې د المپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو ښه ورزش او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ ښه واړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېر ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي. هم اوس غزني ولایت کې هر وخت په اطرافي خوار وخته جمعه باندې کوم بیا واده یا د چا زوی پیدا وي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرې ځایونه ورته راځي. یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او اس باندې سپوري، بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده. اس خو ډېر خلک خوښوي. دلته غزني کې مونږ ډېرې لوبې کړي دي. تېر کال هم دوبی کې بدرې وایي رالو دلته میلم کړي.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دی په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. هغه څوک تاته خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وینلو سره زیاته مینه کیږي که نه؟ نو دا موږ له ډېره وړ اکتوبر دې سره مینه لرو او استاتو له اس سره خپله مینه لرو، نو ډېر خوند راکوي.
د غزنی شلګر سیمې ته څېرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسېدونکی عبدالباري نعیمي وایي سانګه وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولېږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانو ډېر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سانګې وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سانګې اخیستلو په محل چې کله اس سانګې ته لنډیږي دا ډول ورسره تیزیم. څومره چې ډول تیزیږي د غمره د اس منډه تیزیږي، یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
تاسو به د ډول او سونیله نامه او غږ سره خامخا آشنا یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاصو مراسمو کې د ډول او سونیله خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري؟
هنر جاج.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول ډیر پخوارۍ سه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپلو خوښیو په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغواړي چې ډول او سورنی وهي، اتڼ ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي، د استقلال پر ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلي پر مهال چې نوي نیالګي کینول کیږي. د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاسره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوي وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوي وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خولې برخه یې بیا له نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، دا مل یو تن موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دی.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی هند ته. په هند کې دا تحول کلی او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ عالی موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سرود جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سرنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروتمندی نه. د ټول د ګاونډي همسایگان اله لري. معمولا ډول سرنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رول دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سرنا ملي او سیمه ایزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډا کې وهل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال وهل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
نهم یا اتم صنف کې وم. دا الکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای سپتو دوه بجې دا مې سات کړل او کوڅې کې پوچات غږ مې چالان دی. ټول د مېرمنې دوامونو ته وختل و کتل چې هېڅ شی نشته. یعنې ډېر د جلب وسیله ده. مونږ اسې نشو ویلی چې دا زمونږ دی. پخوا دا قلمرو وسیع و ټول دا وګول، مګر زمونږ او تاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنگونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم همداسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کېږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقۍ سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی. نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي.
ټول ځوانان یو ځای کېږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه ډول سورنی یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت مې ډېر خوښېږي.
سورنای د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوی له سوتنو څخه مو پوښتلی دي.
نو نجات ګل پل چرخی دا ډول سورنای دا ملي اتڼونه ورته کېد دوه نو خوښيږي. اتڼ ورته کو څنګه نه کو اتڼ ورته ونو کو د بل اتڼ چې ته خوند را کوي خپل ورته وانو.
اجلال ګل د کابل ولایت پل چرخی اوسیدونکی یار ما خو بالکل ورسره خوښه نسته او نه مې خوښېږي بېخي. د چا چې خوښېږي هغه اتڼم ورته کوي هر څه کوي. چې زه چې غږ واورم هغه واده ته م نه ورسه. دا د هر چا خپل ذهن ده نه په چا ښه لګېږي په چا ښه ونه لګېږي.
نوم مې محمد طالب م ډول سره م مرا اوس دې به اتڼونه و بدلې به سره ویلې. یو د پراسته وړي دوه د پې چپې وړي. داسې وخت راغلی چې په یو سړک باندې واده روان ده ډول سره ده موږ وړي زموږ ته ایسار کړه چې سرکړه ده موږ ورغلي اتڼ مو تکړه به ستړي شي به ورته ځي حرکت وکړي.
ډول وی خو په نری او لبل لوري په یو څه پلان لرګي داسې وهل کیږي چې ډول وهونکی ډول په غاړه کې اچوي بیا یې وهي. سورنه هم له ډول سره یو ځای وهل کیږي. له شپږو څخه نیولې تر شلو یا هم زیات کسان د اتن میدان ته راځي، ډول او سورنی ته چپا او راسته اوړي. موږ د کابل خیرخانې ته ورغلو. هلته خوا په خوا دولس هغه دوکانونه وو چې د ډول او سورنی وهونکي پکې ناست وو. زموږ همکارې فرشتې مرسل له پیژندل شوي سورنی وهونکي نیک محمد خان سره د ډول او سورنی په جوړښت او د وهلو په طریقې خبرې کړې دي. ورته غوږ شئ.
څو کاله کېږي چې تاسو ډول او سورنی غږوئ؟
زما پلارم ام داسې کار وزمونږ.
یعنی له پلار نیکه له وخت نه تاسو دا ډول سورنی وهئ؟
اوه.
څو کاله کېږي؟
زما خو یو څلوېښت کاله کېږي.
څو رقمه ډول وهل دې زده دي؟
داسې چای کې راوځم ټول م وخورم.
هر رقم؟
هو رقم.
او سورنی به څنګه ده؟
سورنی هم همدغه رقم ده.
په سورنی کې معمولا کومې بدلې زمزمه کوي؟
فارسی، پښتو، اردو، هر رقم چې زمزمه کولی شي.
چې څوک فرمایش درکړي نو ته به ما ورته وایې. مخکې له دې نه چې ډول راته وغږوئ، اول به په سورنی کې یوه داسې سندره راته زمزمه کړئ چې هغه دې ته ډېره خوښېږي او علاقمندان هم زیات لري. ښه، تر وخته دا سورنی نو اوس به کومه سندره راته زمزمه کړئ؟
یو سب پښتو سندره. صحیح ده؟
بېخي صحیح ده. مننه. سورنای خو ډیر زیات ښه و. اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای سره کوم واور کولای شي چې ډول سره دا واورم څنګه؟
دا هم دا سیده ډول سورنی ده.
اوس مې زم هم دا
واور کړم. صحیح ده. بیګی بده
دا اوس څه کی دا ډول سورکی؟
اوه اوه دا سورکیږي.
دا ټول چیرته جوړیږي؟
ډول په خاني وخت کې لامر کې جوړیږي. اوه اوس کاولم کابل کې کې جوړیږي. مګر خو د دې لږه چې دا په خاور کې ده.
خپل هم ډول جوړولای شي؟
اوه اوه
تر اوسه یې جوړ کړی؟
اوه
سره خام تشینه.
هغه زموږ په ځکونه کې ده نه؟ ما خپل جوړ کاوه چې
او دا ډول چا جوړ کړی؟
هم دا زمان دیوار مرګره
جوړ کړی. راځه چې اوس به دغه ډول سوري سره یو ځای وو. سمه ده.
بالکل.
اوس که دا د سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا له څه شي نه جوړیږي، څوک یې جوړوي؟ افغانستان کې دي، خارج را دي څرقم.
دا د لرګي نه جوړیږي. اوس که د لرګي نه جوړیږي، دا پرده شاته لري، هغه شپږ پرده نه مخکې لري نه؟ بس
دا د شي لرګي نه جوړیږي.
دا د توت کېږي، دا غشګه کېږي، دا هر رقم لرګي بس کله کله همغه لرګي نه جوړیږي.
چیرته جوړیږي؟ دا
افغانستان کې جوړیږي، هغه لاور پاکستان کې جوړیږي، هند جوړیږي. لرګي شیشم وای شیشم.
ډیر کلونه کېږي ستاسو دا مسلک هم د ډول سورنای دا څومره بدلون پکې راغلی، څومره تغییر له پخوا راغلی؟
سابق چې وو په خاني وخت نه مونږ دا سه رقم ډول جوړو. اوس یو رقم چنګکی وای، دا سه چنګکی خلک جوړوي.
او سورنای څنګه؟
سورنای هم دا سه وو دا یو رقم ده.
په خاني ډول خو کو دا اوسنای
نه؟ په خاني ډول خو
دا څومره خلک خوخي او تاسو بیاي
پښتانه خلک دې خوخيږي؟ او دا دا تن کوي شي فرض مثال په هغه نور شایان کې جی تابلا او رباب دا سه چي نه کیږي تن خنه کیږي
دې ده تن کیږي
او دې نه خیر
او بل غږ ډیر طبیعي غږ ده.
اوسه
کله چې مونږ دلته مارکه کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅي راغی د ډول غږ البته خپې لګیدلې کڅنګ بل خپل پښتنه کو نوم درته یو کاکا
نوم یې اوسان
کده سره توې تاسو دلته د ډول سورنی غږ تر اغلی کوم بل څه کار وته؟
نه اصلي خو بل کار مې وخت د ډول شروع شو ډول شوقي ومه لیکن لس نه پاره یا پنځله شل نه پاره چاتن واشي کنه د دې ټول کار لکه پهلواني دسه دا چا چې کار کړی نه غن شي کولای
د سره توای چې د ډول ته ډیر خاتن کولای شي کنه نور موسیقي ته
د ډول شوکین
د ډول شوکین چې ته ډول وای کنه دې تم چاتن کولای
شي د دې ما نه وګي ورته خوازي دلې چې زه یو اتن سره واچین بیا یو ځان ته واځي مزنه کوي دا شل لس نه پاره پنځله لس نه پاره شل نه پاره چې
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړو چې د سکام د اتان ډول وهي له سورني سره کېدلی شي. من نه ازونده و سی خدای دیر عمر درکی
خیر باشه.
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړې. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډې کیسو یوه ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدار صاحب، از من یو شمیر اوریدونکو یا از من دوستان ملګری اغوی چې تاسو پیژنئ، نو همدار صاحب دی یو ژورنالیست په حیث پیژنئ، دی یو سیاسي چارو د شنونکو په حیث پیژنئ، او دی یو داسې شخص په توګه پیژنئ چې د هیواد څنګه نړۍ حالات څېړي. مګر همدار صاحب دی یو شاعر په توګه ډېر کم خلک پیژنئ. دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه؟
ډېره مننه. شعر او شاعری د خونځي پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کال نن اس کال وړاندې چې زه خونځي کې وم، د نهم او د لسم او ولسم ټولګي زده کوونکی وم، نو هغه مهال ما شعر وای او طریقې ورسته چې بیا د ولسم نه فارغ شولم، بیا لکه تاسو چې ویل د ژورنالیزم برخې ته راغلم، یو رښتنه خپل کړل، یو ژورنالیست شولم، یو رادیو کې طریقې ورسته کارونه څه زیات شول، خپل سیمې نه چې یو طبیعي حالت درلود دغه نه لری شولم، نو بیا د شعر نه مې اوسه فاصله ونیوله. یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې رادیو لکه ژرند داسې ده، نو سړی هغه دی هغه نه وباسي. نو تقریبا د شاعری ډیره پخوانی ده، او زما د منطقې خلک، زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعری کوله هغه دې سره بلد و. موږ هلته په کال کې مشاعری درلودلې په خپله سیمه کې، نو ډیر ښه وختونه و. د نن شل کاله وړاندې و، تقریبا بیا ولس اتلس کال وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و، د هغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و، په هغې وخت کې موږ شاعري کوله. سخته وه، لیکن د هغه مهال و. تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیته ما په دې وروستیو کې ناکامورات ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې ووژل سو. یعنې تقریبا ما د شعر سره ته یو پنځلس کاله کېږي چې
لامل یوازې ژورنالیزم و که نه هغه درد یا هغه څه چې ستا په زړه کې و هغه ورک شو؟
څو مسایل دي. یو دا و چې مصروفه شولم. ژورنالیزم سړی ډېر مصروفه وي، ذهن یې مصروفه وي. دویم مسله دا ده چې د طبیعي حالت نه، د کلي نه، دغه باغونو نه، دغه شنو ځایونو نه، د کروندو نه، د هغه روان سن چې زموږ په منطقه کې بهېده، د هغې نظره لرې شولم. ښار ته راغلم، ګڼه ګوڼه وه، موټر، بیروبار، ورځنی ژوند په سخت حالت کې، دغه ټول مسایل وو. لیکن کله کله چې زه په کابل کې هم، زما وظیفه وه، دنده وه، چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم، بیا به مې یو غزل ولیکه، یو شعر به مې ولیکه، ځکه هغه آرامه فضا ده، هغه طبیعي حالت دی سړی ته. یعنی سړی دا واداره کېږي دې ته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و، یو څه مصروفیت و، او ځینې نور مسایل هم و.
او همدار صاحب، که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپېژني، نو طبیعي ده چې شعر خو بېلابېلې خواوې لري، هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسو یې پېژندلو د شعر له خوا څه ډول ده، څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو ته مې چې مخکې وویلې، ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې دلته طالبان حاکم
هغه داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی، او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست وو مولوی صاحبان او دا خلک، نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل، نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم. یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي و، او هغه سیاسي که ورته ووایم نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي، او تر یو حده پورې مې طنزیه شعرونه هم لیکلي دي، نو دې ته ورته ده. زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب و یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده، فکر کوم هغه حماسي برخه وه.
ښه، زمونږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې، بیا به هغه اخره کې اورو، خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سره. یعنی غزل گی که خدا غیو شیر ده ده طالبان پر محل ده واکمان پر محل چی مالی کلی و ده غم پسر لی اغا وقتی افغانستان آرام نو پسر لی بچی رات لل په هیواد کې جنگ و په مختلفو برخو کې، نو ما پسر لی ته یو شیر لیکلی و ده غم پسر لی دا ده غمونو کڑاونو ده هجران پسر لی راغلی بیا می په وطن عجب بیمان پسر لی زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شومه له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی ګلونه شنه کا لرو برکا وطنونه ښکلي خوند یې هیڅ نوي داسې تیر لکه خزان پسرلی بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی چې کله راشي نوي نوي به غمونه راوړي او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی نور ملکو کې مانځي په مراسم خاص او موږ یې مانځو د وینو ډنډ کې آن په آن په سرلی او همدرد بر بس کړه وی منظور به الله ته دغه همدرد بس کړه وی منظور به الله ته دغه سر کړه گریوان ته ل عمل نه دی روخان په سرلی دغه د اول د خونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم، نو دغه وخت شیرونه دي ډیر زیات قوی و فکری
خوندور و بیخی خوندور. همدرد صاحب خدا خود در شاعری برخه شوه چه نظم دیلی کلی ده شیر دیلی کلی ده نصر پدی کم دی کار کرده کنه؟
بلکل، ما طریقی و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده خبریاله خاطری پیغی که خبریال پا افغانستان غندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی، نو یو خو هغه دغه وي چې خبریال خلکو ته رپورټ ورکوي گزارش ورکوي خبر ورته وایي، یو د خبر تر شا ځینې مسایل دي. نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم، دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم، یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې د یو رپورټ په چمتو کولو کې چې ما سره څه پېښ شوي وو بیا مې هغه راواخیستل د یو خاطرو په بڼه باندې مې د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل د خبریالۍ خاطرې. هغه کتاب تقریبا د نن نه یو نه کاله وړاندې چاپ شوی دی او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی وو، ځکه خاطرې مې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي. هغه خاطرې مې ولیکلې، مهمې خاطرې وې، د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرامه پورې تر محقق او ډاکټر عبدالله او دا ټولو پورې په هغې کتاب کې ثبت وي. نو هغه مې په طنزیه انداز باندې خاطرې راخیستې وې او لیکلې مې.
او نور زه خبر شوی یم چې لنډې کیسې مې لیکلې دي.
هو، لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، هغه هم تقریبا طنزیه غلری بنای چې دا تنزیه ده او دیغه نوم تر اوسه چاپ کړی نه دی، دا مې چاپ کړی نه دی، زما دا شیری ټولګم نه چاپ د ځینو مسایلو له امله مې پریښي دي مال چاپ یې نه کوم. نو دیغه کتاب نوم هم چې دی هغه د مسنجر انډیواله تقریبا ټول مکمل پوره دی، په هغې کې تقریبا ډېر شلنډې کیسې دي تنزیه. نو هغه هم چاپ ته ماده ده خو تر اوسه مې چاپ کړی نه ده.
مننه همدر صاحب د فنکار د برخې وروستۍ شیبې دي. نو ستاسو یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستۍ وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې لیکلی وي.
ښه، دغه یو غزل ده، یو څو کاله وړاندې مې لیکلې ده. څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه،
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه، څومره درد څومره درمان شوې جانانه. همدا تا خو د غژوند کرا ته ښکلی، همدا تا خو د غژوند کرا ته ښکلی، همدا ته می ټول جهان شوې ای جانانه. نور دې زړه زما د زړه په زړه کې ووسی،
نور دې زړه
زما د زړه په زړه کې ووسی، نور دې زړه زما د زړه په زړه کې ووسی، نور می سا کې را روان شوې ای جانانه. هسی ژوند دې، هسی منډې، هسی هڅې،
هسی ژوند دې،
هسی ژوند دې، هسی منډې، هسی هڅې، هسی ترا ته جانان شوې ای جانانه. ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم،
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم، ګوره ترا سره ځوان شوې
ای جانانه.
ای جانانه،
واه واه، به خوند درو همدر سه ډیر مننه،
ډیر مننه، کور مو دان.
اسله ازادي رادیو نه رادیو مجلاوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو د کیسې نوم کېلا دی
زرپانه. کېلا او کلن انجلې کېلو ته وکتل، لخوند ډکی ورته کار شوي، خپل نکته یې سترګې ورواړولې. هغه د کراچۍ په یوه څنډه ناست و، پښې یې زړېدلې وې او خپلو پلاستیکي شکېدلو چوټو ته یې کتل. نجلۍ ورو یوې کیلې ته لاس ور وغځاوه، خو په خیرونو ګوتو یې یوه نرۍ لکته ولګېده او په بیړه یې لاس ور ټول کړ. بوډا چغه کړه، ما نجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګڼې ته یې وکتل. خلک یوې او بلې خوا ته روان وو. ایوه ماشوم آیس کریم ته ژبه را ایستی با او په خوند یې څاټه. بیا یې تر څنګ یوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کیلو ډکه وه او د یوې غټې کیلې په یوه تور ځای یوه بمبره ښکارېدله. نجلۍ له ځانه سره وویل، کاشکې چې بمبره وای. دا وخت یې د خپل نیکه غږ واورېد، ګوره بچو، دا کیلې د خرڅلاو دي، که یې په خپله وخورو په تاوان کې به روان یو. نجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې را ایستې وې او په زنه پورې یې څو تاره سپین ویښته زړېدل. نجلۍ په خوابدي غږ وویل، وږی یم. بوډا یو سوړ اسویلی وویست، خوله یې خبرو ته جوړوله چې تر څنګ یې یو کړنګ شو. د تلي یوه پله لنډه راتاو شوه، څو ځله په خپل ځان را وګرځېده او د سړک څنډې ته په یوه خوسا ډنډ کې ړنګه شوه. بوډا په بیړه خپلې پښې په ځمکه ولګولې، په ټول قوت یې کراچۍ ټېله کړ، څنګ ته شو او پیاده راو ته نږدې کراچۍ وتروله. نجلۍ هم په لاس کې نیولې څپلۍ بیرته په پښو کړې. یوه ترافیک ته یې اشاره وکړه، نیکه ته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل، د ولې خلکو پسې لخته راخیستې ده؟ د بوډا خړې شونډې وخوځېدې، ځکه چې کراچیو د موټرو لاره بنده کړې ده، نو خلک وهي. هغه هلک وینې ژاړې، تلۍ په اوبو کې پرته ده. بوډا غلی شو. انجلۍ کیلو ته وکتل، په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نښه کړه. نیکه ته یې وکتل او په خواره خوله یې وویل، یوه کیله راواخلم؟ بوډا غلی و، انجلۍ څه ونه ویل. خو شېبه وروسته یې د نیکه پوست غږ واورېد، قول ده که مې دوه درجه نه خرڅې کړې به یې ستا ده. انجلۍ کیڼ لور ته وکتل، نورو میوه پلورونکو چیغې وهلې او په لوړ غږ کې روان خلک د میوو اخیستو ته وربلل. نجلۍ خپل نیکه ته وکتل او ورو یې وویل، ته ولې چیغې نه وهې؟ بوډا چیغه کړه، کیلې واخلې، کیلې ارزانه شوي درجن په څلوېښت افغانۍ. دا وخت ټوخي واخیست او غلی شو. نجلۍ وپوښتل، څلوېښت افغانۍ ډېرې روپۍ دي؟ بوډا هغې ته وکتل، هو بچو، د پنځو ډوډیو بیا ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه، ایوې او بلې خوا ته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې ډیر شوغانې ده. کدرجن پنځه ویشت راته جوړې کړې بیا هم په ګټه کې یو. خو ګوره بچو، دا تجارت دی، بیا به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې ناره کړه، پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شېبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمېرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو. مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله خو په خوله یې څه رانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمېرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یو لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلم اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. تاسول کې چې د حمزه بابا سره تا په ډیر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډیر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتل، دا غره رویه تاثیر څه ډول و؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و. پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و. دغه به په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او ساحل او ساحر او ساحل او داسې ډېر هزار سلهاو شاعران باغې به راتلل په دغه بیروسکو کې. اوځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه ملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره د مل نه شو او څه خوش قسمت هم چې غل نشو.
تم بیا هم دا ویله،
دا بیا بابا ته مونږ تلو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې. زما پلار هغې ځای کې بیا هغې ته ویل چې بابا ممتاز ستاسې کلام وي، تاسې د ده نه واورې. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره د مل نه شوم، سو خوش قسمت هم چې غل نه شوم، چه د نظر سره د مل نه شوم، حمزه ځواني زای ما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زای ما غزل خوړه، خامی می دواش غزل نشما، خامی می دواش غزل نشما، سو خوش قسمت هم چه غل نشما، چه ده نظر سر دی مل نشما. دا مال بابا ته.
بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو، زید نږدې کړم او څه پې کړم او جب نه نه مې لزګون را تر وېست د لسلو غیرت چې ممتاز په دی به آیس کریم
اکثر ته شپ بابا هر وخت بابا سره بزګه کیدلم بابا ماته لزګون راکو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دې آیس کریم دا آیس به بیل ویلو کریم به بیل کنه یو زه نه و نه بیل بیل بیل
زه یو بل پښتنه کوم د ژوند دغه اخره دوره هغه وخت کی تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ او کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف چې هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګات سلر وشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوې ده د بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یو تا ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې
په ترنوم کې کوی ډیر
د خواږ آشنا بد صفات بیان کم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوږی بابا مزه ته کوم څه پته
ډیر مې
کوم طرف نه راشه
ډیر مې نه خیرس
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو رانورک بیلاریو پلار شو چی رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شوزی چیزو یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کداز مقبلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چسترگ سریش ویزی چیزو محفل تا رقیبانی پخپل زائر آواز تول محفل تا رقیبانی پخپل زائر آواز تول اس چور نوری نوری تماشیش ویزی چیزو تل ستوری رهبری کڑی پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری لپاس را خبری شوی زی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړی شوی زی چیزو شاید چی بلشوی دا دیود میخانی شاید چی بلشوی د دیود میخانی ما خام شو دا اسمان لمن سری شویزی چیزو همزوائی بدل بکری دا وقت اکر بکر همزوائی بدل بکری دا وقت اکر بکر چسترگی دا حالاتو پختنی شویزی چیزو تنده دا ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسو یو پتنگان و دیوی مڑی شویزی چیزو
تندے دسا کی تریو تشکا سے شویزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوی مڑی شویزی چیزو تندے دسا کی تریو شکا سے شوزی چیزو نا سویو پتنگانو دیوے مڑے شوزی چیزو زی چیزو زی چیزو دا نو گمان یارانو پختن شانے دا نو گمان جل گیل نیمے لارے راستنے شزی چیزو